دا مشال رادیو یوې بلې خبرونې ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي او دلته په پرا کې د سهار پوره شپږ بجې شوي. روانه خبرونه کې بیا هم زه حسیبه شهید ستاسو قربان یم. په دې خبرونه کې دته اونیس پروګرام هم لرو او د اونیس پروګرام تر څنګ خبرې د پورتونه لرو. درته د خبرونو د اوریدو بلنه تر هر څه د مخه درکوم. خبرونه درته مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشې. اول د مشال د خبرونو سرټکی. د پېښور د ګړی خبردیم سیمې سره نږدې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره په تیلوډونکو ټانکرو برید شوی دی. پکې د څلورو کسانو د وژنې راپورونه دي. په لیبیا کې د معمر قذافي د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي. د زرو نه زیات کسان مړه. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نه د لیبیا د وستلو غوښتنه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو برید څلور شکمن ترهګر پکې وژل شوي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پېښور د ګړی کمردین سیمې سره نږدې په رنګ روډ باندې د ناټو لپاره د تیلوډونکو ټانکرو په قافله د نامعلومه ترهګرو لخوا برید شوی دی چې له امله یې یو شمېر ټانکرو باندې اور لګېدونه پس د څلورو کسانو د مړینې راپورونه دي. د سیمې د پولیسو د وینا تر مخه تېره شپه ناوخته د نامعلومه ترهګرو لخوا په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو لپاره د تیلوډونکو ټانکرو په قافله برید نه پس په شپاړسو ټانکرو اور لګېدو. پولیسو د پاکستاني رسنو ته ویلي دي چې بیا نامعلومه ترهګرو په دغه ټانکرو ډزې وکړي چې له امله پکې دوه ډرایوران وجلې شو او دوه نور په اور کې وسوځېده او مړه شو. پولیس یاتوي چې د برید کوونکو شمیره د شلو نه تر پنځه ویشتو کسانو پورې وه او دوی اوس په سیمه کې د دغه ترهګرو د نیولو لپاره لټون پیل کړی دی. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د لیبیا د استلو غوښتنه کړې ده. واشنگتن دا غوښتنه په لیبیا کې د معمر قذافي د واکمنۍ په ضد د روانو مظاهرو د ځپلو په لړ کې له سرغړونو ورسته کړې ده. ټاکل شوی چې دا شورا چې مرکز یې په جنیوا کې دینن غونډه وکړي او تم کېږي چې د راتلونکي ګول په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه شورا په بلنه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کراولی اویل لیبیا د خلکو د پاسون د ځپلو په لړ کې د خپل ولس له حقونو سرغړونه کړې ده. بلخوا تېره شپه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس، ایټلی او برطانیې حکومتي مشرانو سره د لیبیا د شخړې په اړه د ټلیفون د لارې خبرې اترې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د ویان تر مخه ولسمشر اوباما د یاد شوي هیوادونو مشرانو سره د خبرو په مهال ویلي دي چې امریکا او دغه یاد شوي هیوادونه غواړي چې په لیبیا کې د ولس په ضد د دغه هیواد حکومت چې څه کوي باید د لیبیا حکومت ته د دې پوښتنه وشي. یاد دي وی چې په لیبیا کې د معمر قذافي د دوه سلویخ کلن واک په ضد قهرجنې مظاهرې روانې دي چې تر دا مهال پکې د زرو نه زیاتو خلکو د وژنې راپورونه دي. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو یو برید شوی دی. نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
د شمالی وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامیه د معلوماتو ترمخه تیره شپه او نیمه بجې امریکایی بی پایلوټ الوتکو په تحصیل د تاخیل افغانستان پولې ته نږدې دلخیل سیمه کې د وسلوالو یو ګاډی عام حال په نخه کړو. کله چې ګاډی په لاره روان وو چې پترس کې په ګاډی کې ناست څلور وړه وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل. په روانه میاشت کې د امریکایی بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه دریم برید وو.
د عراق وزیر اعظم نوري المالکی عراقیانو ته خبرداري ورکړې چې په هغه مظاهرو کې د ګډون نه کوي چې نن جمعه په پام کې دي. المالکی پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل چې دا مظاهری د صدام حسین او القاعده د پلویانو لخوا پلان شوی دي. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د مخالف شیعه عالم مقتدی صدر په ګډون د دې هیواد نورو شیعه مذهبي مشرانو هم د دې مظاهرو په اړه شک خودلې. دا لومړی ځل دی چې المالکی په عراق کې د مظاهرو په اړه دا سرګندونه کوي. په عراق کې د نننو مظاهرو غوښتنه په فیسبوک او نورو انټرنیټ پاڼو کې شوې. تنظیمونکو دا ورځ د غوسې د ورځ په نوم یاد کړي او په عراقیانو یې غږ کړي چې په دې مظاهرو کې ګډون وکړي. د روسیې د وزیر اعظم او د اروپایي کمیشن د مشر ترمنځ پرون د توانایي د انتقال د مسلو پر سر شخړه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه په پام کې لري پام کې لري چې خپل غړي هیوادونه وهڅوي سوله روسي څخه د مستقیمو پایپلاینونو لارې د تیلو او ګیس درآمدات بند کړي. د روسي وزیر اعظم ولادیمیر پوتن وویل چې دا پلان به د ګیس پر وم سیر د روسي شرکتونو پانګو ته زیان واړوي. خو د اروپایي کمیسیون مشر خوزي مانوئل بروسو وویل چې د توانایي په برخه کې نوي طرح د تجارت د نړیوال سازمان له اصولو سره مطابقت لري او اغیز به پر کورنو او بهرنیو شرکتونو یو شان وشي. نن به د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د آسټریلیا او نیوزیلند ترمنځ د هند په ناګپور ښار کې لوبه کیږي او بل لوبه به د بنگلاديش په میرپور ښار کې د آیرلند او بنگلاديش ترمنځ کیږي. یاد دی چې سبا له به د سریلانکا په کولمبو ښار کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل په روانه خبرونه کې د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه تازه حل درکو. د مسلم لیگ نون او د وړاندې شوی لسمکاتي اجنډا په اړه به د سیاسي ګوندونو خبرګون درته خپور کړو. د ناتو په کاروان باندې بریج شوی دی په دې اړه هم درته تفصیل لرو او د وابورې چې خپل په پاکستان کې سیاسي مذهبي ګوندونو غړي هم مني چې د خپل سیاسي ګټو لپاره له خلکو نه د مذهب په نوم کار اخلي.
مسلک باندې دی خو چې هغه مشترکات د مسلمانانو د اسلام کوم دي هغې ته د اولیت ویل.
د لیبیا د حالاتو په اړه هم درته تازه حل لرو. خواته به واورئ چې پښتانه کلتوري سیری د پښتني کلتور او ادب کې امن ته په کومه سترګه ګوري. ډاکټر اعظم
دغه پخپله د امن او پیغام د پکې دا پښتو چې دا د اخلاقیاتو د ټولو نه لوی یو کتاب دی، نه لیکلي کتاب.
او د دغه خبری رپورټونو ترڅنګ د شعر او تصوف اونیز پروګرام هم لرو. را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو اوري او د هم د خبرونه لمړی رپورت. رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د ختیځو برخو ډېرې سیمې د معمر قذافي د مخالفانو لاس ته ورغلي. تیر ورځ هم د قذافي پلو او مخالف ډلو ترمنځ د نښتو او ډزو د تبادلې پخلی شوی دی او ولسته د معمر قذافي تلیفوني وینا په یو ټي وي چینل کې خپره شوې ده. تر اوسه په لیبیا کې په دغو ناکراریو کې د مرګ ژوبلې شمېره څومره او په دې اړه د لویدیځو هیوادونو غبرګونو نڅې دي. دا ټول له واشنگټنه د هارون باچا په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د لیبیا د ځینو ختیځو سیمو کنټرول د حکومت للاسه وتلې، رپورټونه وایي چې د زیارت په ورځ هم د حکومت مخالفه او حکومت پلو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. رایټرز خبري ایجنټس د لیبیا د یوې ورځپاڼې په حواله لیکي چې د زاویا په ښار کې کم چې د لیبیا د پایتخت نه د 50 کیلومتره په واټن پروت دی، د ډزو په تبادله کې لس کسان ووژل شول. د لیبیا صدر معمر قذافي چې درې ورځې آگاهوي د یوې ټلویزیوني وینا پر مهال مخالفان د ماتې سره د مخ کولو اداوي کولې. تیر ورځ په دویم ځل په سرکاري ټلویزیون ولست مخاطب شو، خو دا ځل یې د تصویر پر ځای یوازې ټلیفوني غږ واورول شو. زما د زاویا لولسه ډیره تمه ده چې له جګړو څخه به لاس واخلي او د خپلو ماشومانو به له هغه چا څخه حفاظت وکړي چې جنگونو ته پاروي. په دې خاوره موږ له ایتالیا سره جنگیدلیو او زر تنان مو شهیدان شوي دي. دا زموږ د قبایلو مور خاوره ده. مهرباني وکړئ ما مخفه کوئ. بلې خوا ته بیا د فرانسې د انساني حقوقو د ادارې یو اعلی چارواکي فرانکویس زمری رسنیو ته ویلي چې د غوی د معلوماتو تر مخه د لیبیا د مړو شمیره 2000 تنانو ته لوړه شوې ده. سوال دا نه دی چې قذافي به اقتدار پرېږدي او کنه، بلکې مسله دا ده چې کله او د څومره انسانانو له وجنې ورسته. زما په فکر دا د سو ورځو او کېدی شي د سو ګنټو خبره وي چې هغه له منځه لاړ شي. خو اصلي سوال همدار ولړیږي چې پترس کې به څومره انسانان ژوند له لاسه ورکي. په عین حال کې د غربي نړۍ هیوادونو د لیبیا په صورتحال د خپل غبرګون ښودلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کراولی په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د شورا په غونډه کې لیبیایي حکومت لا د نمائندګۍ د نه ورکولو د پریکړې ملاتړ کوي او زیاته کړه
Clearly there are long term implications based on what is happening here.
ظاهر خبردا په لیبیا کې چې روان دي دا بدوګدی مودې اغیزه ولري. موږ به د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د شورا په غونډه کې د نورو هیوادونو په ګډون د لیبیا حکومت په سخته وغندو. هغوی له پولې اوختي او په څرګنده توګه یې د خپلو خلکو انساني حقونه چکولي دي. بل پلو بیا د جرمن صدر کریسچین وولف هم د خپل ایتالوي سیال سره په برلن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا صورتحال د اندېښنې وړ باله او وی ویل د لیبیا څخه روان انځورونه بیخي دردونکي او له برداشت نه بهر دي. عام خلکو د قذافی لخوا د غزور ذاتی تبا د پای ټکی کې خودلوي. دته مونږ دولتي ترهګری ویل شو او دا د هغه چا کار دی چې روحي ناروغوي. زه دا خبره په یقین سره کوم چې په داسې حالاتو کې د نړۍ هیوادونو لا یو موټی کېدل پکار دي. هم د لیبیا صورتحال ته په کتنې د ناټو عمومي منشي اینډرز رسموسن په یوکرین کې خبریالانو ته وویل چې هغه نه ګڼي دغه حالات نیغ په نیغه د ناټو ملګرو هیوادونو ته خطر جوړوي او زیاته کړه چې لیبیا کې څه قسمه مداخلت کول به د ملګرو ملتونو په سپارښتنه پورې اړه ولري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریڈیو دا
تاسې مشال رادیو او عوامي نېشنل ګوند د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند په هغې لس نوکتي اجنډا نیوکې کړې چې نوموړي ګوند حکومت ته د منلو لپاره وړاندې کړې وې. په دې اړه سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
عوامی نیشنل ګوند نواز شریف لخوا حکومت ته ورکړې شوې لسنوکاتی اصلاحاتی ایجنډا باندې هغه وخت ګوتې پورته کړې چې د دغه ایجنډې وخت پوره کېدو کې اوسو ګڼې پاتې دي. د عوامی نیشنل ګوند دریز دی چې د نواز شریف لسنوکاتی ایجنډا کې وړي صوبې او په خاص توګه د بلوچستان شخړې د نظر وستې شوې دي. تیر ماښام د عوامی نیشنل ګوند ډلې د سېنېټر حاجی عادل مشرۍ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدو کاته وکړه او پر دې مهال حاجی عادل وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته تجویز ورکړو چې خیبر پختونخوا کی طرح گرئی کراچی کی دہاتفی وجنو اور دا بلوچستان دا امنی و اقتصادی شڑو ہواری لڑکے دے دا مشترکہ ایجنڈے لپارا پارلیمانی کمیٹی جوڑ اکڑیشی دلی دکا ترس و رسنو سرا خبرو کے حاجی عادل دا نواز شریف لفا اور کریشو ایجنڈے پا حقلا اویل
بہتر ہیں، اچھے ہیں، ان سے اختلاف نہیں، لیکن اس میں خصوصاً اور بہت سارے مسئلے، خصوصاً چھوٹے صوبوں کے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا.
تو یو لحاظ سرا خو دا ایجنڈا خدا او دے سرا اختلافات نشکی دے خوالی پدی کی یو شمیر مسئلے دا نظر وستلے شوی دی، خصوصاً دا بلوچستان مسئلہ، ځکه چې د بلوچستان ولس د ډیری مودې راسې د ګنډ شمیر ستونزو سره مخ دی.
پر دې بیان چې کله مشال ریډیو د عوامي نیشنل ګوند د سېنېټر او ویان زاهد خان نو پوښتل چې دا ایجنډا خو 15 ورځې وړاندې مخې ته راغلی وه، په هغه وخت تاسو به دې خبره ولې نه کوله؟ نوموړي وویل دې پترس کې د مسلم لیگ نون سېنېټر ظفر الشاه مشال جی ډی او ته ویل چې د دارنګ بیانونو په بڼه عوامي شلګون د پاکستان پیپلز پارټي سره د وفاداری خودنه کوي.
کله نه چې دوی په خپلو خوارو اوبه شیندلې دي، د هغه وخت نه دوی د حکومت ترجمان هم جوړ شوی دي. لومبه خبره خدا ده چې زه د حاجی عادل نه تپوس کوم چې تاسو ته څه مسله ده چې د مسلم لیگ نون په لس نکاتی ایجنډا باندې فکر من یې؟ دا خو د حکومت او مسلم لیگ نون ترمنځ خبرې دي. کله چې هم حکومت ته څه خطر را مخې ته شي نو دا ترجمانان مخې ته راشي. د ایجنډې خو 15 خورځې وشوي، پلومبه ورځ دوی چرته او بل دا چې دوی دا خبره د خپل اتحادی حکومت نه تپوس وکړي چې تاسو ولې دا ایجنډا منله چې دا پوره نه و.
دغه رنګ چې کله مشال ریډیو د سیاسي کارو چارپوها ایمل خان خټک نه دی بیان او دراتون کې سیاسي بدلون پاړه او پختل نو موري وویل
پیپلز پارٹی سره ځان او خی تاسو موقع اختیار کیږي هغه پیپلز پارٹی ته ورپري.
د سیاسي چارو کارپوهانو وینا ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه باید چې د خپلو ګټو او سیاسي بیانونو په ځای د پاکستان د ولس په کشالو کې د کمی راوستو لپاره کوټري ګامونه پورته کړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال ریډیو او بیا هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه رپورټ لرو. په پاکستان کې ځینې تفسیر کوونکي او د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ځینې مذهبي ګوندونه د خپل سیاسي ګټو لپاره له مذهبه کار اخلي او له خلکو ګټه پورته کوي. عالم زیب له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان سیاست د ړومبو ورځونه د دوه قسمه سیاسي ګوندونو نه چاپېره ګرځي. د کې ړومبه قسم د خالص دنیاوي رنگ سره خپلې حلې ځلې کوي، کم ته چې د ګسمټ ګوندونه او یا لیفټست او کله کله سیکولر ګوندونه هم ویلې شي. دویم قسم کې ځینې سیاسي ګوندونه او په خاص توګه زیاتره مذهبي ګوندونه دي، کم چې د خیمټ یا رائټس په نامه خپل پیژنګلو کوي. خو ولې دغه رائټس ګوندونو کې بیا مذهبي ګوندونه خپل سیاست په دې ډول مخ په وړاندې بیاي چې د انتخابونو نواله تر پارلمانه پورې د دې سیاست د هغو مسلو سره تړل شوی وي کوم چې په سنس ډول د مذهب سره تعلق لري. ولې زیاتره سیاسي او مذهبي څېړنکار وایي چې د تیرې وی مودې راسي د پاکستان مذهبي ګوندونو په دغه مسلو عام ولسته د لارښودنې په ځای خپل سیاسي پروپاګاندا پیل کړې ده. ولې چې د پاکستان ولس د مذهب سره ډیر زیاته مینه لري او دغه مذهبي ګوندونه د خلکو د دغه مینې او اخلاص څخه خپلې فائدې ترلاسه کوي. په دې حق له چې کله موږ د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد نه بوختنه وکړه، نو هغه دا اومنله چې زیاتره مذهبي ګوندونو خپل نه غلار خطا کړی دا، ولی بیا د دغه کمزورتیا ذمہواری په بهرنی طاقتونو واچوله. لکه چې وایي
بلخوا د مذهبي چارو کارپو او دینی سکالر ډاکټر جاوید احمد غامدی وای چې موجوده وخت کې مذهبي ګوندونه په دې انتظار وي چې لکه ډاکټر آفیا، آسیا بیبی یا ریمن ډیوس پرنګا سپیخه را مخته شي، نو د دې سیاست هم د دغه ورځې شروع شي او بیا تر هغه پورې دوام لري کله چې دا رنګا بل پیخه را مخته شي. ذکر دی دا ګامونه عام ولسته د لارښودنې په ځای د نور زیان سبب وګرځي.
معاملات کا تعلق لوگوں کے جذبات سے ہوتا ہے، بالخصوص مذہبی جذبات سے، انہی کو وہ موضوع بناتے ہیں اور انہی پر زیادہ تر جلسے اور جلوس.
د کمو مسلو تعلق چې د خلکو د جذباتو سره وي او په خاص توګه دینی جذبات، نو دغه مذہبی ګوندونه په داسې مسلو باسونه او جلسے جلوسونه کوي. په کار خدا وی چې د مذہبی ګوندونو په حیث دوی د اسلام پیغام خلکو ته ورسوي، خلک د تیارو نه روباسي او د احتجاج په ځای د استدلال نه کار واخلي. خو دوی داسې نه کوي ځکه چې بیا به دوی سیاست پس کوي، ځکه پاکستان کې د مذهبي جماعتونو صحیح مقصد تر لاسه کول اوس یو خوب دی او د دوی اوسنی سیاست د روغ جوړې په ځای د تعصب او زیان سبب ګرځي، ځکه زما په خیال د دوی وجود ختمول پکار دی.
ډاکټر جاوید احمد غامدی دا هم وایي چې کچري راتلونکي وخت کې د مذهبي ګوندونو دا رنګا کردار پاتې شو، نو دوی به یو ورځ د پاکستان په سیاست کې خپل پیژنګلو وبایلي. عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
بیا هم په اسلام آباد کې پاتې کیږو. خو دا ور عالم زیب خان رپورټ نه لري، بلکې انیسا اجمل د هغې مظاهره رپورټ راکوي چې د خیبر ایجنسی ځینې وګړو په اسلام آباد کې کړی دي او د خپل حقونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ایف سی ځواکونو د ځمکې قبضه کړې. پام وکړئ د انیسا اجمل رپورټ.
سر خار اسلام آباد کے دا پارلیمان دا ودانے مخیتا دا خبر ایجنسی سرا تعلق لرون کی یوش میر خلکو مظاہرہ اکڑا دا مظاہر چانو ویناوا چی فرنٹیر کور پشاکس کے دا دوی دا دو زرا اکڑنا پزیات اسمکا قبضہ کڑی دا او باید چی حکومت دا ناجائز قبضہ ختم کڑی پا دا مکا موجود مظاہر چانو مشال ریڈیو تا اویل
امگ دا مسئلہ چی دری مشتے مخ کے دا جمرود پا علاقہ شاکس وردوائی پا غل کے تقریباً دا دری مشتونا فرنٹیر کور اہلکار و یو ناجائز قبضہ اکڑا دو ہزار اکڑ اباؤ اس مکہ تقریباً ہے پخپلا قبضہ کے واغس تھا بندی باؤنڈری وال شروع کا مونگ داغین آباد یہ پروٹیسٹ شروع کا اور میڈیا بندی میں پیلنے اکڑ صدر پاکستان واخلا ترا انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور پورے بیاغین آباد مونگ دھرنے اکڑے بو کا سلکم پونا والا گل خیبر پختونخوا کے خواگے تا سر رونا گئی
داغا کے مونگ تقریباً پنزو زر کسان یو سب کی کورونا سم دس غیر الغینا کورونا لم نوٹس ور کئی جوزو وا غیر ہم زکیم نیولی پہ باندے دیوال یہ شروع کڑئی
برکت افریدی تمام فٹا کے پولیٹیکل اتھارٹیز اختیارات کم شوی دی اوی جے کم دے دے پہ حل کے دین معذرت کڑے چے زمون دے وس خبر نہیں
نو مونگ تراغے پورے دل تا نو سوچ تر کم پورے آغا قوزہ د پر یخ نی کمرو کا باران وی کا ساڑوی دل تا تراغا پورے مونگ نو سو
مظاہر چانو زیات کڑلا چے ہغی د سیمے منتخب غڑو سرا ہم پ دے حقلا خبر اتری کڑی دی خود در دے تما د ہغی مطالبی ندی منلے شوی او وس چے تر سمرا پورے حکومت داغی مطالبی ندی منلے تر ہاغا وقت پورے با ہغی د پارلیمان د ودانی مختا ناست ہوئی انیسا اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسی مشال ریڈیو اور ایلا لگی دمیر سبا پا ملکن تا ورشو او حل تبا دا یو امنیتی زواکونو دا حقو عملیات و پاڑا در تا رپورت خبر کرو چی دا مخدر و مواد پر زد دیه تر سر کبی
مشال ریڈیو دا منی او رنا زیر
د خیبر پختونخوا په ملکن کې امنیتی ځواکونو د نشه یي توکو یا مخدره موادو د کاروبار او تولید په ضد عملیات پیل کړي. دوی وایي په دغو عملیاتو کې یو اندازه نشه یي توکي او د مخدره موادو د کاروبار په تور ځینې کسان هم نیول شوي دي. د مشال ریډیو خبریال شاه نیاز احمد خان یې په اړه رپورټ راکوي.
د ملکن ایجنسی مرکزی سیما بټخیلا او خواوشا سیمو کې د پاکستان فوج او زی پولیس چې ورته په مقامی توګه لیویز ویلې شي نشئی موادو جوړونکو او خرڅونکو په ضد لوی اپریشن پیل کړو چې پکې په لوش میرا سره شراب چرس اپیم او غیر قانوني وسله نیولې شوې ده. د اپریشن کې درې سرکاري لیویز اهلکار هم د نشئی موادو خرڅونکو سره د مرستې په تور کې نیولې شوې دي. د اپریشن انچارج کیپټن عمران په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
آرمی اور پولیس والوں کی کانٹریبیوشن سے سم ہو تھوڑا سا سیکرٹ بھی ہوتا ہے اس طرح کا مشن لیکن
دا فوج او پولیس پکڑ اپریشن اکرو چپکی غیر قانونی وسلہ پر ډیر زیات شمیر سره اونی ولا شوا چپکی لاسی بمونه هم شامل دي. شراب او بوتل او 15 پک چې د هغه په کوګانې پکې هم شامل دي اونی ولا شوی. د یو شمیر ګودامونو څخه چرس اپیم برامد کړی شو چې پکې نولس تنان گرفتار شوی دي چې پکې یو زنانا هم شامل ده. پدغه اپریشن زی خلقو د خوشحالی سرګندونی کړی دی او د بټخیل بازار کاروباری تنظیم جنرال سکتر سلطان یوسف وایي چې د خلق ډیر زورور وو او په دې اپریشن اولس ډیر خوشاله دي. ملکن ایجنسی په تاریخ کې لومړی ځل د نشئی موادو کاروبار کوونکو په ضد په لویه سطح اپریشن وکړه شو. ولې دغه سیمې څخه په مکمله توګه داسې قسم کاروبار ختمول لپاره تر دې دمه حکومت سره وړاندې څه قسمه منصوبه نشته. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاسې مشال رادیو اورئ. په افغانستان کې د ایکسفین په نامه د یوې غیر سرکاري ادارې په ګډون د نورو غیر سرکاري ادارو په رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضع په خرابېدو ده او د جنکو په تعلیمي میدان کې لاسته راوړنې هم په کمېدو دي. په دې اړه پام وکړئ د ملیحه امیرزاده رپورټ ته.
د یوې غیر سرکاري بهرني ادارې اوکسفیم په ګډون د نورو غیر سرکاري ادارو د تازه رپورټ تر مخه په افغانستان کې د جنکو تعلیمي وضع ته خطر دی. په دې ترڅ کې د ادارو په بهرني حکومتونو باندې غږ کړي چې که څه هم د ځواکونو د وتلو تیاری کوي په داسې حالاتو کې د جنکې یوازې نه پرېږدي. په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په اړه دغه رپورټ وایي په دغه هیواد کې د نیستۍ، د امنیت خرابې وضع، د روزل شوي استادانو کمی، د پنځم جماعت نه وړاندې د تعلیمي معیار په اړه بې پروایي وای او پس کلونو کې د سہولتونو د کمیل عمل د جینکو په تعلیمي میدان کې لاستراوړنې په کمی دودی. دغه رپورت د افغانستان ولسو ایالتونو نه د 1400 نزیاتو جینکو د غوی مور پلار او استادانو نه په پښتنو د یوې سروې په بنیاد جوړ شوی. د دې رپورت په خبره د 2001 کال د 15000 جینکو په پرتله په افغانستان کې اوس تقریبا 2.5 میلیون جینکه پس کلونو کې رجستر شوی دي. که څه هم د غشمیر د جینکو د تعلیم په اړه خو وضاحت کاره کوي، خو بیا هم جینکه د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمیر خندانو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د سکولونو تعلیمي معیار یو شانتې نه دی او نه د سکولونو حالت ښه دی، او جینکه بیا د باقاعدګۍ سره سکولونو ته هم نه ځي. نو ځکه غیر سرکاري ادارې بس پناه ورکوونکي هیوادونو او د افغانستان د حکومت نه د نوې هڅو کولو غوښتنه کوي چې د جینکو د زده کړو لړۍ دې روانه وساتي او تعلیمي معیار دې هم ورته ښه کړي. په افغانستان کې د آکسفام مشرې د نیتی بھارګوا په خبره په هغه جینکو کې چې دوی ورسره خبرې کړي زیاتره د یونیورسيټي پورې تعلیم ترلاسه کول غواړي، خو د 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې تعلیمي نظام د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی. دغه رپورت وایي په پختل شو خلکو کې زیاتره دا ویلي چې د غربت ترلاسه د جینکو په تعلیم بد اغېز پرېوځي، او هم دغه لویه وجه ده چې په سکولونو کې یې شمیر کم دی. د دې نه پرته بیا د جینکو د وخت ودونه او بدامنی هم د دوی په تعلیم باندې اثر کوي، او هغه جینکې چې سکولونو ته ځي ښه او روزل شوې میرمنې استادانې هم نه لري. په استادانو کې یوازې 10% میرمنې دي چې زیاتره پکې په کابل کې دي، بلخوا په خوست کې یوازې 3% او په پکتیکا کې 1% میرمنې استادانې دي. د رپورټ تر مخه په جینکو کې 60% دا ویلي چې د سکولونو ودانۍ یې سمې نه دي، نو ځکه په کلاو میدانونو کې زده کړې ترسره کوي. د کلیوالو سیمو د جینکو تعلیم وضعیت بیا تر ټولو خراب ده چې سکولونو ته د تللو لپاره لوی مزلونه کوي.
پختو وای مشال ریڈیو وار
او سند پاکستان د کورنۍ ورسپانه ته کتنه لرو. ریاض موسی خیل د پاکستان کورنۍ ورسپانه پانه اړولې دي.
نن هم پاکستانی ورسپانو یو شمیر خبرونه راغست دي چې پکې اکثرو د وزیر اعظم او شهباز شریف ملاقات ته خاص اهمیت ورکړی دی. ایکسپریس ورسپانه لیکي چې د ګیلانی او شهباز شریف ملاقات بې نتیجې پاتې شوې دی، او نن به د مسلم لیگ نون ډلې ایگزیکټیو کمیټې تر راتلونکي لپاره فیصله کوي. نوی وخت ورسپانه دا خبر صدا سره راغست دي چې د ملکی ګټو په خاطر مسلم لیگ لا د زیرکتوب سرګندونه کول پکار دي. ورسپانه جنگ لیکي چې د شهباز شریف سره د ملاقات وروسته وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دولس مشر سره اهم سلام مشورې کړې دي. مشرک ورسپانه وایي چې د گیلانی او شهباز شریف ملاقات بې نتیجې وو، او نواز ډلې حکومت ته د نور وخت ورکولو څخه انکار کړی دی. دغه شان یو بل خبر هم چې ټولو ورسپانو کې مشترک دی، د نواز شریف تخلي وینا ده چې درې کال یې د حکومت د لاسه پرهرونه خوړلې دي او نور د دې حکومت سره چلېدو ته سم نه دي. ورسپانه آج د قبایلی سیمې خبر راغست دی او لیکي چې شمالي وزیرستان کې په یو کور د امریکایي ډرون برید په نتیجه کې 4 تنه مړه شوې دي. مشرک ورسپانه لیکي چې د بجلی په نرخونو کې د یونټ په سر 3 پیسې اضافه شوې ده، او دغه شان د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه هم د 3.4 روپۍ لیټر پورې د زیاتولو تجویز وړاندې کړی شوې دي. ایکسپریس ورسپانه د لیبیا حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د اهوډب په پیښو کې د وجل شوي کسانو شمېره تر 0 اوښتې ده، او د دې سره سره که موږ په اداریو نظر واچوو نو مشرک ورسپانه خپله اداریه د کرک نه منتخب شوي غړو په حق لیکلې ده. اداریه وایي چې د کرک نه د منتخب شوي صوبایي اسمبلی غړو د خپل منځي اختلافات او ذاتی انا له وجې د دغه سیمې ولس د ګیس رایلټې لرلو باوجود د سہولیاتونو محروم دي، او د کروڑونو روپو فندونه د دوی په خیر خیګړه د خرج کې دوه بزې بانکونو کې کنګل شوې دي. اداریه وایي چې د کرک خوندې رستوپاتې سیمه چرته چې د ژوند اسانې د نشټ برابر دي، د اسمبلی د غړو لخوا د ولس سره داسې ناانصافي کول سراسر زیاتې دي. باید چې ولس د دې خلاف اواز پورته کړي او د عدالت په درشل ودرېږي، او ورسره ورسره وزیر اعلی له هم پکار دي چې د خپل اندې د دې نوټس واخلي او د دغه غړو خلاف کاروي وکړي، او د آئینه هغه دفې لری کړی شي چې ورسره د اسمبلی غړو ته بې درېغه ازادي او خپلواکي ترلاسه وي. دغه شان ایکسپریس ورسپانه ادارې د پاکستان او امریکې د پوزي جګپوړو د ملاقات په اړه لیکلې ده. ادارې وایي چې 13 ورځو کې مسکت کې د پاکستانی پوز د سرلخکر اشفاق پرویز کیانی او سلورو اعلی امریکایي جنرالانو ترمنځ چې کوم ملاقات شوې ده، دا ډېره د خوشاله خبره ده چې د دومره اندېښنو او وسوسو باوجود باوجود هم د دوانو ملکونو په یو بل اعتماد بحال دی. بیا د پرویز کیانی دا خبره چې باید نړیوال ورورولي او امریکا دی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د قربانو قدر وکړي. ادارې وایي چې حقیقت کې پاکستان څومره قربانې ورکړي دي او څومره مالی زیان یې شوی دی، دوی سره هیچا هم هغه عمره امداد نه دی کړی. باید چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د ناکامۍ نه بچ کولو لپاره د پاکستان په هر ډګر مرسته وکړي شي. ادارې اخیره کې وایي چې د دې مقصد لپاره ضروری ده چې د ملګرو ملتونو د انتظام لاندې یو فنډ جوړ کړي شي چې دا شان د پاکستان په ښه ډول مرسته وکړي شي. د دې سره به یو طرف ته د ترهګرۍ خلاف روان جنگ خپل منطقي انجام ته ورسي او بل طرف ته به د پاکستان او امریکې تعلقات هم په ځای پاتې شي.
تاسو مشال رادیو ری لسنیمه بجې شوې او د دې ساته د خبرونو د لنډیز د اورېدو واره رسیدلې ده. د خبرونو لنډیز درته مجید بابر وایي.
د پېښور د ګړی کمردین سیمې سره نږدې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره په تیلوډونکو ټانکرو برید شوی دی. پکې د څلورو کسانو د وژنې راپورونه دي. په لیبیا کې د معمر قذافي د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. د زرو نه زیات کسان مړه. امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نه د لیبیا د وستلو غوښتنه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو برید څلور شکمن ترهګر پکې وژلې شوی دي. نن به د لسم نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د آسټرالیا او نیوزیلینډ ترمنځ هند په ناګپور ښار کې لوبه کیږي او بل لوبه بعد بنگلاديش په میرپور ښار کې د آیرلند او بنگلاديش ترمنځ کیږي.
لن خبرونه چې مجید بابر درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو پر لبسې نه ساته خبرونه اوري او دا خبرونه کولای شي چې مشال رادیو ډاٹ کام کې هم وګوري او هم یې واوري. مشال رادیو ډاٹ کام کې او مشال رادیو ویب پاڼه نن سبا خبريږي او تازه خبرونه، کلتوري رپورټونه او نور معلوماتي خبرونه پکې هم لیدلای، لوستلای او هم اوریدلای شي. او سم د رپورټونو لړۍ په خبرو پریس کلب کې د پښتو ادب او کلتور مینوالو په پښتو کې د امن د ځای او له کلتوري لارو امن ته د ودی ورکولو لپاره یو غونډه کړې و چې پکې د خیبر پښتونخوا د چارواکو په ګډون یو شمېر کلتور پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون درلود. له پیښوره غلام غوث پرې رپورټ راکوي.
پېښور پریس کلب کې د کلتوري جرنالستانو د ټولنې د سوري لاندې د کلتور د امن لپاره په موضوع یو مباحثه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په شمول ګڼ شمېر د پښتو ادب لیکوالو، هنرمندانو، خبریالانو او کلتوري کارپوهانو ګډون وکړو. دا چې د کلتور په ذریعه به امن لا سرنګ وده ورکړي شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتو ادب ستر لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم مشال ریډیو ته وویل،
خصوصا کومه د پښتو په حواله باندې دغه کوم پښتو زمونږ کلچر هم دی، زمونږ ژبه هم ده، دا زمونږ د ژوند لایه عمل دی. نو هغه ان ریټن کوډ دی، کومه دا هغه خو خصيزونه راوالو، هغه خواروکو او پاغه باندې کلک پاتې شو او ټینګار پیو کو. نو دغه پخپل د امان یو پیغام دی. پکې دا پښتو چې دا د اخلاقیات او د ټولو نلوي یو کتاب دی، نه لیکلی کتاب. په خو په دې جوړ کې چې نو خلک ناسو د کلی زمیدار ټول ورځ به ګور چاري کو د شپې برال کی سی به او رول خلکو ته د ولسی کی سی به ته د خپل وځي کی سکو مانګه رباب باغی دا کی دا وی رسومانی مو ته سبا له بدکار را پر دغون دا وی بدنونم تکلو او دا وی ذهنونم تکلو دا وی سوچونم تکلو.
د امن قایمولو لپاره د کلتور د اهمیت په لړ کې د پښتو هنرمن ارشد حسین اوویل،
زمونږ په کلتور کې جرګدا، زمونږ په کلتور کې ننواته ده، زمونږ په کلتور کې تیګه ده، زمونږ په کلتور کې دا نورې خبرې نشته ده. نن مونږه ګورو چې زما مشوم سکول ته په ګلاره نشتلې، یو نفسیاتي هغه باندې رد عمل دی، داغه ذهن هغه شان دغنه کی کار نه کوي. زمونږ سکول، زمونږ د ناست پاست زمونږ، زمونږ اوجری، زمونږ ادارې، زمونږ هسپتالونه، زمونږ یو ځای کوم داس نشته چې خلک په یره کې نه دی، دا یره ختمول وړي.
غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې هیڅ یو ملک کې بیرونی مداخلت نه دی پکار، ولی نن زمونږ په ټولنه کې ترهګرو له د ځای ورکولو گنجایش نشته، او چې څوک هم ترهګر ختمول غواړي هغه دی زمونږ کومک وکړي.
افغانستان یو آزاد ملک دی، په هغه کې د هیچا مداخلت نه پکار. پاکستان یو آزاد ملک دی، په دې کې د هیچا مداخلت نه پکار. خدا خو هغه خبرې چې زمونږ خواهش دی، خواهشات ډېر ښه دي، اوس به دې له مونږ کوسه پکار. دا دی چې مونږ نیخ پنی غلقه د چا د لاسه چې مونږ تنگ یو یا د چا د لاسه چې دا مساله ده مونږ چا په کلومټ خبره کړې ده په دې کوم که په کلومټو کنه اوم به مونږ حق ادا په کلومټ خبره دا ده چې نن دشتګر له په تحفظ ورکول په هیڅ قیمت زمونږ په معاشره کې د دې خبرې گنجایش نشته څوک دا وایي چې دا پلانکې دی او ډنګړې دی وزي زه وایم چې ما څوک هم د دشتګردو نه خلاصوي نو ماله دې راشي
د پاکستان د فوز د ترهګرو په ضد د عملیاتو په اړه میا افتخار حسین زیاته کړه
نن د پاکستان فوج چې مونږ ټول عمر د دې اسټبلیشمنت اگینسټ پاتې شو نن زه چې د پاکستان فوج ډېر ښه کردار ادا کوي ولې ځکه چې مخکې د دلته خل ټرین کېده اولته تله افغانستان نن د پاکستان فوج په ملکنډ کې زما مخې ته دهشتګرد ووجل د دهشتګردۍ خلاف یې کاروایي وکړه مونږ چې افرین مونږ ته هم داسې فوج پکار دی چې مارشله نه راولي پارلیمنت سپریم ګڼي او دهشتګرد ختموي که دی مارشله راولي که دی دهشتګرد خلاف کاروی نه کوي زی سپورت په دې شکل کې نشم کولی نو چا د دې خبرې همت کړی دی
د یادونې وړ ده چې د صوبایي حکومت د کلتور او سیلګرۍ د ادارې د سوري لاندې د خیبر پښتونخوا د کلتور د پرمختګ په لړ کې د فروری د 15مې نیټې نه په نشترحال کې د هنر میلې په نوم یوه میله هم پیل کیږي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده
تصوف چه ده دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لار ده
عرفان ستوائی
عرفان او تصوف ده زان پیجندن او ده خدای پیجندنی سوئی
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورځ اوریدلای سي
شیر او تصوف اونیس پروگرام د همدی غړی یو برخه جوړوي خو مخکې تر دې چې شیر او تصوف اونیس پروگرام ته ورشو یو بل رپورت لرو خو د رپورت نه مخکې به هم درته یادونه کوم چې مشال ریډیو ډاٹ کام کې د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې زمونږ دغه ټولی اونیس خبرونه او زمونږ ټول خبری پروگرامونه خبرونه پکې هم اوریدلی شي هم لیدلی او لوستلی شي نو راځي چې اوس د یو د لوبو په اړه درته یو خبر لرو د ملګرو ملتونو پراختی ادارې یو ان ډی پی په خیبر پختونخوا سوات او بونیر کې د مازوره کرکټ لوبغاړو لپاره په پیښور ارباب نیاز سټډیوم کې د کرکټ سیالۍ برابرې کړې وې ل دغه لوبغاړو سره د دې مقابلې په اړه د مشال رادیو خبريال خالد خان غږیدلې ده
زمانو مسلم خان زمنګ د سواتی دی عدل ته ممشت دی ارباب نیا سټډیم کې د بونیر نو دا غو موږ مو تاسو ګوره ګرجا پیره چې ویران پروت ته او کالج بده کې انټرنیشنل لب کې ګنو ډیر غنې او خلک ډیر خوشاله ځکه چې پاکستان به پېښور کې نو موږ ولم د سواد نه خلک راځي او میچونه ګوري نو زدا مو سم چې دا کرکټ یو پیره بیا راشي او دا سټډیمونه آباد شي زه خو زما ډیر داسې جذبات ته ډیر خوشاله یم چې په دې باندې عمران خان د داسې غټ پلیر چې د پاکستان له د 92 ورلد کپ ګټلې او دا غنه بعد وسیم اکرم چې دنیا کې ریکارڈ ہولڈر دے نو زڈر خوشالے مچنن زدل تراغلے مو پارباب نی اسٹیڈیم کے مانن لبو کڑ زک چر دین ماینا ما دے اسٹیڈیم میں صرف لے دلے او خلاب میں پی کے نوا گڑے نو زڈر خوشالے مڈر خوشالی محسوس ہوں دس گھٹ گھٹ پلیئر عظیم پلیئران دے جاگو دے زنا شاہد افریدی دے زمنگ عمر گل دے دس یونس خان دے ہم دے دے خوری پیداوار دے دے پختونخوا پیداوار دے او دن دے اسٹیڈیم نو وتی دے او دا انٹرنیشنل کرکٹ تے تلی دے او پاکستان نو میرو خانہ کڑے
عمر زادا زرا سواد تکان جی او دے خپل ٹیم کپتانی ما او زڈر خماس سوما جی دے سر راغلے لکه زم دې مرګري خبرو کوم موږ ته معاشره کې خلک سپک ګوري لکه لاس نه دا بچمن کې زره مور نه تاو شه موږ مال لاس خراب شه دا سر می لګیدل خو لکه زم مال لاس خراب شه نو لکه بچمن نه مال لاس یو لاس ته نو زه خو بل یم کولای شم او بیټسمن او راونډر یم
نه منو سمي الله ته د سوات سیدل کې دو شه دو نه ما درو خو دونه م خو بیا م لکه گزاره کو خپل همت دې نه راو کولې دې مت او کم شین لکه بیا سړی ګډ وډ شي کنه مایوس شي نو دا خو دې خوشاله مقدس موږ ته دونه ماجرو کسان ته ډیسیبل کسان ته لکه دونه مقمل او
داو خان مینوم دے لڑیرے کی رسیدن دے ضلع بنن راغلے ما ڈسکل من دا ایجی دا ڈسیبلٹی دا بڈی ٹول ملگرو کی او دام دے چانہ کم نی دی دی ہم دے معاشرے یو پرد حسابی یو من عام دغتا دا خبر کو چے لگا دا کم ڈسیبل چی دی دل ترا گڑی دی دی ہم لگا دے معاشرے یو پرد پیسے بالکل دا دا پہر خبر دا چے من ن اگر ڈسیبل چا خلق بڑا دا ڈسیبل وی چا بڑا تا شل گوڑ وی اگن لا لو او ہر بار نیو سٹیڈیم من ن دا گیم یو دا شو شروع شو لگا گیم کی گین
جی بدل قادر نوم دے دا باسکٹ سیدن کے بنر تما دا لاس دا
بیٹسمین
جی بیٹنگ گم کوم بار نو جی دا خوزا ډیر ډیر چې دا کوم چې نن هغه عمران خان خو انټرنیشنل کلاړی غم لو وکړ د مده ګرون باندې نن پاغه باندې زم لو بیگم یو ډیسیبل کس لکه چې دا او د ډیر 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 مننه
دا ما هم شیر نوم دی مولای سبونر یې رمو هو دا وسیم کرم عمران خان دا مې شنو کتر ډیر مزه وکړ او یې ما په خو ګیم نه ما چې دا ما را بنا
تکلیف نشتا اطمینان سر پکی رنگ بس پتی خوشحال گیم کو انٹرنیشنل گراؤنڈ ہے اور مونگلا یو این ڈی پی والا اور سر سوات این جی او والے جدید ابودا پروگرام شکر گزار انٹرنیشنل لو بر پارا دن دا کولوشی اور ٹیررسٹ دا دا چیرے لعنت دار خدا پاک دا پاکستان نہ ختم کی چبار ملکی ہر ایونٹس چیرے اپا پاکستان کے منعقد شی اور خلق تا دا نظاری او موقع اور کی
جی زمان وزیر رحمان دے بنی رسیدوں کے بس کٹے لاس و بس اللہ کا اگست تیرے مشین کٹ کرے خدا میں بزرگ جذبہ تھا چیزوں کرکٹ گیم سر میں ڈیر زیادہ شوق تھے لیکن افسوس دار چیز امنگ لچا جس سے دھاگنے درا کرے جس سے امنگ لچا تعاون نے درا کرے چمنگ دن میدان تراؤ کا بولو بس دا اللہ پاک دا پیسہ رکھ اللہ پاک دے گرون تھے سر ادام دے خلق شو کچھ دا مزور کا سر سے ہر قسم لوگ تیار دے کبھی سی دنیا دیکھے ان شاء اللہ
مشال ریڈیو ستاسو دزرنو غاک
تاسی مشال ریڈیو اور اوس هم د شیر او تصوف اونیز خبرونه وار رسیدلی شیر او تصوف اونیز خبرونه درته احمد شاه اعظمی برابر وی اوړاندې کوي تصوف د نفس د تسکیه یا پاکوالی او د خپل ځان او مخلوق په پیژندلو سره و خالق یا څښتن ته د ځان د رسول نوم دی د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم انسان د خپل ځان او خالق په تلاش کې راوتلی دی نو هغه په یو یا بل ډول د تصوف لار خپل کړی دی دا هغه لار ده چې انسان و حقیقت ته رسوي او حقیقت ور باندې پیژني د صوفیانو د ژوند لوی مقصد او مرام د خپل خدای عبادت کول او د هغه رضا او خوشي ده دا لار و انسان ته د هغه د ژوند اصل مقصد ورشي او انسان ته هغه څه ورزده کوي چې د خپل پنځو حصو لاري ادراک نسی کولای په دې لار کې انسان د خپل رب بندگی تر ټولو لوی خوشحالي ګڼي
قدم دی ہمیشہ زما پسر رے قدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاری تیرے داستا دے در رے
د تصوف لار انسان له مادیت څخه د روحانیت پر لور بیایي او په دې سفر کې انسان د خپل رب د لوړو صفاتو سره آشنا کیږي ته دې ورسته بنده د رب پر رضا پسې ولاړ سي او خپل نفس تر خاورو لاندې کړي د تصوف د مقصد او مرام په حق لچ میکله په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پېښور د مشر او د پښتو د تکړه لیکوال او شاعر پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک څخه وپوښتل نو هغه د تصوف مقصد د نفس وجل او د نفس په ضد مبارزه کول او شودل
اصل غرض چې د اصل مقصد د سالک د پاره ما خو د دې چې هغه خپل نفس وجل دی نفس په قابو کې راوستل دی د نفس سره مبارزه مجاهده کول دی او د دنیا کې چې څومره اڑے گڑے دے خود دی د نفسی خواہشات او د حوس او د هرس د وجه نه دی نو چا چې نفس په خپل کنټرول کې وی په قابو کې وی ځکه دا یو سرکش اس مثال دی د نفس چې دا کله دا واګونه بغیر وی چې کله دا غالب شي په بنی آدم باندې نو دنه ډېرې خرابې پیدا کیږي. ته به روزانه راسي ویني نو صوفي اوس د بدام چې هغه چې کم دی حضرت بایزید بستامی متعلق دا خبره اورېدلې چې دا هغه په دې میوو کې مانا ډېره زیاته خوښه وه ډېره زیاته خوښه خو ټول عمر یې په دې ونه خوړه چې دا زما نفس غواړي. یعنی دومره حد پورې سړی مجاهده و کی کنه یا به چې څوک تږی شو صوفي نو قصدن به یې اوبه نسکلې هغه نفس به یې ټکاو زور به یې ورکو چې پرېږده چې دا اوبه چې کم دي دا اوس هغه تنده زما نفس یې غواړي وجود یې غواړي. نو داسې ډېرې خبرې دي نو دا پابندې دا حدونه چې دي خو دا هر څوک یې کوي د نفس په خلاف جدوجهد. خو په شریعت کې ډېر څیزونه په اسانه طریقه جایز کېږي او د هغې دپاره سوي لاره خو په طریقت کې چې کم دی ډېر سیزونو ته هغه نه پرېږدي اجازت نه ورکوي سالک ته پیری طریقت ته او دغه باندې نظر دا یو تصرف هم وي که نه ځکه چې د تصوف یا د پیرانو د طریقت د خاوندانو دغه د نفس د کابو کولو له وجې هغوی ډېر کمال ترلاسه کړی ډېر قوت او قدرت لري د هغوی فکر چې کم دی د هغوی توجه اوس د دغه تاسو وګورئ کنه حضرت شمس الدین تبریزی چې ورته شمس تبریز په نوم مولانا روم دا هغه مرید دی د هغه د توجه د ارتکاز یا د نورو تصرفاتو چې سړی دا بیان وکړي سړی حیران شي. نو په دې کائنات کې دا خو ډېر پراسراره کائنات دی او ډېر وسیع او عریض دی او ډېر سیزونه دي پکې نو صوفي ته داسې د ډېرو خبرو چې انکشاف کېږي نو د دې نفس د دې کابو کولو په دا یو حجاب دی نفس د حقیقت
تصوف و انسان ته د خدای پیژندنې درس ورکوي او بنده د خپل خالق سره آشنا کوي. دا لار انسان و خپل اصل ته رسوي او د ژوند په مقصد دی خبروي. په کوټه کې میشت د تصوف او فلسفي علومو ښوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا د تصوف لومړی مقصد عرفان او وجدان او بل مقصد د نفس پاکوالی او اخلاقي ښوونه شي.
یو تصوف و وجدانی عرفان ته وایي او یو په دغه اصطلاح کې دی چې هغه فکري مفهوم دی د تصوف او یو نن سبا چې موږ د تیری مریدۍ په اصطلاح کې استعمال کوي دا هم تصوف وایي. د تیری مریدۍ په اصطلاح کې تصوف استعمالېږي. دلته مراد تزکیه د نفس او د اخلاق تعجب د تزکیه نفس او د تعذیب اخلاق و فن ته تصوف ویل شوي دي. نو مرشد و خپل مرید ته د تزکیه نفس او د تعذیب اخلاق درس ورکوي او د هغه تربیت یې کوي. په تصوف کې په مروج اصطلاح کې کوم موږ تصوف استعمالوو چې دلته د تصوف څه مراد د دغه تیری مریدۍ ده یعنی ارشاد د تصوف څه مراد ارشاد. نو د هغه بنیادي مقصد دی د انسان اصلاح ده او د هغه مقصد د انسان د تقوا او د انسان د تزکیې پر بنیاد باندې د ده و ذات باری تعالی ته قرب دی. دا خو هغه مفهوم دی د تصوف کوم چې د ارشاد په حواله زه خبره کوم چې ارشاد هم ورته ویل کېږي. دا موږ چې زموږ په معاشره کې پیری مریدۍ بولو په دې کې بیعت کېږي د مرشد بیعت مرید کوي. نو مرید بیا د مرشد د تعلیماتو او د هغه د وظایفو او د مرشد د مختلف هدایات تابع او د هغه پابند دي. بل تصوف چې په مفهوم کې د عرفان او د وجدان واخو دا به نو هغه د تصوف روح ده. دا خبره نو هغه ده چې لکه بایزید بستامی رحمة الله علیه چې و لکه امیر حمزه بغدادي رحمة الله علیه چې و لکه په خپله چې عبدالقادر گیلاني رحمة الله علیه نور اولیاء کرام هغه اولیاء کرام چې د هغه مبارک قرآن پاک وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دغه اولیاء دا اهل ایمان دي او متقیان دي. دا د تصوف پر معراج باندې وو. د تصوف حقیقي مفهوم هم هغه مفهوم دی چې ما ویله چې دا د تصوف توري هغه فکري مفهوم دی او هغه اولین مفهوم یې دی. هغه صوفیا باقاعده ادارې نه درلودې هغو باقاعده خانقاوې نه درلودې په دغه مفهوم کې خاصا لکه بایزید بستامی رحمت الله علیه. نو دا هغه د وخت ملنګان وو چې په ذات باری تعالی کې مستغرق د تصوف دغه مقامات و یو ته سلوک وایي و بل ته جذب وایي. سلوک هغه د تربیت مرحله ده. نو د هغو خلکو تربیت مو په فطرت کې کېدی او چې تاسو یې مو مرحله ده دې په ذات باندې تعالی چې فنا شي ودي ته فنا چې ذات وای او اخر مرحله د معراج مرحله د تصوف چې بقا به ذات ورته وای دا هغه د تصوف دوا مفهوم دی په دا دوا مفهوم کې نفس تصوف استعمالیږي د ارشاد او د سلوک په مفهوم کې هم د جذب او د استغراق او د روحاني عرفان او د وجداني بصیرت په مفهوم کې هم دا دویم مفهوم چې دی دا اولین مفهوم دی د تصوف دا د الله تعالی وجهات د الله تعالی ورکړه ده او دا اول مفهوم چې د ارشاد دی هغه تربیت او تزکیه ده دا د صوفیه کرام خپل یو ملت دی دا غدا پر دې تربیت غاړو او خرقاوی دی مقصد د تصوف نو دواسو یو عرفان او مشتار شو په هغه اولین مفهوم کې او پر تشکیه د نفس او اخلاقی تعجیز شو په دا مفهوم دی ارشاد
کڅه هم په قران یا حدیث کې د تصوف ټکی نه دی ذکر شوی خو د تصوف کارپوهان په دې نظر دی چې د دې ټکی پر ځای په قران مجید کې د احسان توری استعمال شوی دی او په دې لړ کې بخاری شریف یو حدیث راخستی دی چې وایي حضرت جبرئیل علیه السلام د اسلام د پیغمبر حضرت محمد علیه السلام څخه د ایمان پښتنه وکړه او بیا یې د احسان پښتنه ورسخه وکړه نبی کریم علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې احسان دې ته وایي چې ته د خدای پاک داسې عبادت وکړې لکه ته چې وینې او کچیر یې ته نوینې نو بیا داسې فکر وکړه چې خدای تا ویني او د مذهبي عالمانو لوینا سره سم کله چې څوک د خدای عبادت تر فرایز زیات کوي او په شتوګه کوي و دې ته احسان وایي په لندن کې چې مکله د تصوف له یو څیرونکو داود اعظمی څخه د تصوف د مقصد په اړه پرستنه وکړه نو هغه د تصوف مقصد له انسانانو سره د شو اړیکو د نفس د تسکیه او د احسان و درجه ته ځان رسول او بلی
د تصوف مقصد دا دی چې خدای ته ځان نږدې کی خپل نفس پاکي او د مخلوق خدمت وکړي ځکه صوفیان وایي چې دا ټول مخلوق د خدای بندگان دي خدای پیدا کړی دي او د دې سره باید چې څو چې د انسان په توګه چې اشرف المخلوقات دي یا په ټول مخلوقات کې تر ټولو غوره مخلوق دي هغه باید چې دا ثابته کی په خپل عمل کې په خپل فکر کې په خپل فعل کې چې نور مخلوقات سره څو چې د نور انسانانو سره څو چې او په دې حالت کې خدای ته ځان نږدې کی د عبادت تلاری د نفس د تزکیه تلاری او خپل روح پاکي دا هغه نتیجه به دروځي چې خدای ته پد نږدې شي خدای ته چې نږدې شي نتیجه به دروځي چې آرام به ورته حاصل شي اطمینان به ورته حاصل شي سکون به ورته حاصل شي ځکه په قرآن کې د تصوف ته تی نه دی ذکر شوی خو په قرآن کې د احسان ته تی ذکر شوی دی احسان معنا نیکي نو دوی د احسان درجې ته ځان رسول غواړي هدف یې دا دی د صوفیانو احسان هغه درجه ده چې خدای ته د نزدېکت مقام دی او د سکون آرام مقام دی او د غم یا خوف یا بیرې چې انسان لري ځان احساس یا خوف غم ډېر نه لري نه د تېر وخت په اړه کوم غم لري او نه د راتلونکي وخت په اړه کومه بیره لري
په تصوف یا طریقت کې انسان ته دا حقیقت څرګند سي چې ټول انسانان د ستر څښتن بندگان دي او له دوی سره مینه کول د بریالیتوب او وختای ته د نږدې کېدو یوازینۍ لار ده د تصوف مرشد هم خپل پیروانو ته د انسانیت درس ورکوي او ټول انسانان د یوې لړۍ بیلابیلې کړي بولی په پېښور کې د مذهبي ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان په دې نظر دی چې تصوف د انسان دوستي دوهم نوم دی او په دې کې تعصب او مفاد نه وي بلکې د نړۍ د هر ګوټ انسانان د مینې ورورګلوي او مساوات په ځنځیر سره پیلي وي
او دا اصل کې انسان ته په یو داسې نظر باندې کتل دي چې د دینه بالکل ماورا شي انسان چې د مذهب څه دی د رنگ څه دی د نسل څه دی د کړونو ورسته دي لیکن زه تر سره مینه کوم په حیثیت انسان ور سره مینه کوم او نور ټول مخلوقات سره هم مینه کوم په دې حیثیت ور سره مینه کوم چې دا مینه چې دا انسان د بقار دار چې دی دا مینه نو په دې کې چې څومره صوفي بزرگان دي نو دا اخی نقطه نظر کې دی نو هغه عام طور باندې داسې نه دی څنګه چې د خالص یو مذهبي راهنماوي بلکې هغې د انسان دوستۍ نه کار اخلي او هغې دروازې د هر یو مذهب د بنده دپاره بلاوې وي د هر نسل د خلکو دپاره بلاوې وي د هر رنګ د خلکو دپاره بلاوې وي هغې نه په جغرافیایي تقسیم باندې دغه لري د هغې کې تعصب نه وي هغې کې مفادات نه وي نو چې کوم ځای کې تعصب نه وي او مفاد نه وي نو هلته کې خالص مینه جوړه شي او چې خالص مینه جوړه شي نو که موږ وګورو چې اسلام کوم ځای کې دعوت په ذریعه سره تللی دی نو کاغه دی ورته چین ته راغلی دی او کاغه انډونیشیا او ملیشیا او دغه شانتې نورو ملکونو ته تللی دی. نو هغه عام طور باندې د تاجرانو د لاسته تللی دی یا د داسې صوفي بزرګانو د لاسته تللی دی چې هغې هلته کې تللی دي او هغې هلته کې داسې طریقې سره خلکو ته د مینې او احساس ورکړی دی چې خلکو ته د هغې کې یو ډېر بی روحاني سکون او اطمینان ملاو شوی دی. نو دا ګویا چې د تصوف یو عملي اظهار دی او دا هغه عملي اظهار دی چې دا په مسلمانانو صوفي بزرګانو کې راغلی دی. نو دا عملي اظهار بهر حاضر دی انتهایي پسندیده دی او دا د قرآن او د سنت بالکل عین مطابق.
په تصوف کې صوفي همیش دا هڅه کوي چې د خپل وجدان او احساس للاري ل خپل خالق سره یو شخصي رشته او تړون پیدا کړي. په پښین کې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال او د فلسفه او تاریخي علومو ښوونکی پروفیسر راز محمد راز د تصوف مقصد د خپل وجدان پر اساس باندې د خدای پیژندل او د هغه د صفاتو ادراک ګڼي.
هغه خپل وجدان او د تحقق په اړه مرچ قلب ورته وایي. دا قلب کې زما په نظر د انسان تحقق او وجدان دواړه شامل دي. د دې دواړو انساني صفاتو چې کوم یو امتزاج دی هغه ته قلب وایي. نو د احساس پر صفته باندې د خدای سره د انسان ناچل کار سره یو خپل ذاتي رشته پیدا کول زما په نظر کې تصوف همدا دی. او د مقصد په اړه باندې خو دا څه دی چې انسان په دې کائنات کې د احساس بیگانه دي ښکاری او د تنهایی ښکاری او د خدای تصور د انسانانو ډېرې بنیادي ضرورت دی. زه عموما د خبرو کوم دا د خدای تصور چې دا د انسانانو د ذهن په خودشعوریت کې شامل دی. کله چې ما قفلک سکسولیزم چې کوم په فلاسفي باندې کتاب لیکلی دی نو په اخر ما د خدای ازات باندې یو ژوره توګه د تاسو کولو کوشش کولې. لیکن زه ودی خبره ته ولاړم چې خدای خو قائم دی ذات دی په دې چې خو هیڅ شک نشته. خو موږ تاسو په نظر خو نه لیدل دا کائناتي ژوند په تناظر کې د خدای ته ځانګړي ممکن ده. او سره کچېره موږ د خپل د ځینې د خودشعوریت په حواله نو سره وپېژنو نه بیا خدای چې قائم دی ذات خدای دی دغه په ورته ډېره ترانه شي. زما دا خیال دی چې د تحقق او د وینې د خودشعوریت یا چې په وجدان ورته ویل شي په زړه اصطلاح کې د دې په امتزاج سره خدای پېژندل او د خدای صفات و ځان ته ګټل او د خدای سره خپل شخصي رابطه ټینګه ساتل او قایمول زما په نظر باندې تصوف همدا دی.
تصوف د ځان فانی کول او خدای ته د ځان د رسولو نوم دی. د تصوف شیخان همیش خپل مریدانو ته دا درس ورکوي چې دوی خپل خوښه پریږدي او د خپل خالق رضا د ژوند مقصد وګڼي او په همدې هڅه کې ټول ژوند تیر کړي.
اللہ اللہ قربان اللہ اللہ قربان اللہ اللہ قربان اللہ اللہ قربان صدیوں بندہ خالق میں یہ مولا مولا صدیوں بندہ خالق میں یہ مولا مولا تد ٹول جہان مالکی ترحیم رحمان خالقی تد ٹول جہان مالکی ترحیم رحمان خالقی تلو یہ ہستی تو بادشاہ زد گدا یمان اللہ اللہ قربان اللہ اللہ قربان اللہ اللہ قربان اللہ اللہ قربان او نہ گرج پہ جنم یوم مولا یو کعبہ
کعبه پی جنم گلان داستا د خچن لا سن زار گلشن دی جوڑ کلو مالتا پی جنم رب دی نظار شما استاد نعمتونو نا زسمر غافل یما استاد احسانونو نا زسمر غافل یما استاد احسانونو نا لاڑم ترس کو مئی پوری استاف امر وال وطم استاف کی رازو ندی پٹ رونی ماسن وینم رونی ماسن وینم خطل استاف اسرا یما اللہ اللہ قربان اللہ اللہ قربان اللہ اللہ قربان اللہ اللہ قربان راکڑ جوندن دغنے مدی منم ہر ساکی میں دسرے عبادت عبادت دے منم